اخیستل شي د درغلیو زمينه پکې برابرې دل شي.
اگر اوراق را دی هم با کیفیت باشه،
دی وای کپانه په هر اندازه کیفیت لرون کی وي، په خوشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کی غوړه داده چې په هواد کې د نن او یا په کوم گاونډي هواد کې فارزانه بیا چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې ساته ټیټاو د انتخاباتو مشروعیت تر پختنې لاندې راشي. مونږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وای یو ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقوقونو وی بل خبرونه ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم. دا دیونه په خبرونه کې د رای په حق خبرې کوو. دا چې د رای له حق څوک استفاده کولای شي، ولی ځینې خلک فکر کوي چې رای مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپل رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابش موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو، دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولی یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولی که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رای ورکولو مهال ته. او که زه وایم چې نظم زما رای ټاکون کې نه ده، ممکن ډېر کسان مایوس شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پوری دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیاده خل جهاتونو د سیاسي اختلافات ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړ دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره باسو کړي سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بل بورډونه ولګوي یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویمدریان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي دي رایې اهمیت د دې تګ د رای ورکولو مراکز او ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولی تر ډیره د په مغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي دوی رسنۍ نه دوی اخبار نه لري چې ووایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي خلک مایوسه شي ویر خپره شي دی لاړ نه شي هغه د رایو مراکزو ته ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایو ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي دا هم کېدلی شي ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې له خپلې رایې څخه یې لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي کار مو بګه کار پیدا کړو امنیت به راولو سوله به راولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي و اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي
دا خبره هم کیږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانیک کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنې په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی
د رایې ورکولو حق یا رایې اخیستلو حق دا معنوي حق دی یعنې د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي دوی باید مجازات شي ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی ده یعنی د یو مشر حیثیت لري دی کولی شي امر وکړي کولی شي نهیه وکړي دی په هغه کې ده او بابا همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي د دوی امر ته تابع اوسي د دوی غوامر ومني د دوی خواهشات ومني یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه اوس یو څه وضعیت شوی دی ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي دوی ته دستور هم ورکول کېږي ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دی رائے ورکړ دلته حالت دوی څوک نه ویني دوی کول شي چالت خپل رائے پډی آزاد توګه په سری توګه وکړوي دغه ډار دی هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدید یې یا هم دوی ته دستور ورکړي د اقل هغه چاته دی رائے ورکړي چې هغه د برنامو کس وي برنامې لري فکر لري دغه یواد لپاره آرمان لري هغه کسانو ته دی دا رائے نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري ملي ګټې ورته اهمیت لري د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي هر یو ته مسؤلیت راجي کیږي اولس ته مسؤلیت راجي کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته د رایه ورکولو مرکزونو ته خپل رایه وکاروي خپل سرنوشت خپل برخلیک وټاکي دا دې مسؤلیت دی او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو محلونو او د کمیسیون د کارکوونکو او د حتی د رایه ورکوونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رایه ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نوی همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې شفافې ټاکنې عادلانه ټاکنې ترسره کړي یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نسي مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورئ تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
د مرزو لپاره د غادي سینې لپاره خدي توایو د دماغ لپاره خدي د دې دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
د کې د ګلاب ګلان دی ور سره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمک چای جوړو دا مانم بخښ دی
نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق له غږیږو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مرکه هم لرو ملتیا.
درنه دوستانو انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول شنې گیاوې او ګلان لامس او بوی کړل وې خوړل او د بیلا بیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنس لپاره وکارول که څه هم له نیم قرن را